آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د عراق حکومت له اسلامي دولت ډلې د سیمو د بیرته نیولو د هڅو په لړ کې د فلوجي ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړل. دغه ښار له 2014 میلادي کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کنټرول کې لري. عراقي چارواکي وایي دغه ښار بیرته نیول به له دې سره مرسته وکړي چې په انبار ولایت کې ژوند بیرته عادي بڼه غوره کړي. د امریکا په مشه ائتلاف هم د دغو عملیاتو هوایي ملاتړ کوي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له اسلامي دولت ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیوني وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجه د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. هغه وویل دغه عملیات به پوځ، پولیس، د تروریزم ضد ځواکونه، سیمه ییز قبایلي جنګیالي او د ملیشو ائتلاف چې اکثره غړي یې شیعګان دي پر مخ وړي. تمه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په عراق او ګاونډي سوریه کې پر داعش بمباري کړې په دغو عملیاتو کې د ښکېلو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. فلوجه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی وسلوالو یو مرکز و، لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې اسلامي دولت ډلې لاندې کړ. د عراق پوځ، پولیسو او ملیشو چې د ائتلاف د هوایي بریدونو له ملاتړه برخمن دي فلوجه ښار د تیر کال له وروستیو رئیس محاصره کړی او اوسیدونکي یې هم واکمن سخت دریځي له 2 میاشتو رئیس نه پرېږدي چې له دې ښاره ووځي. د پوځ د رسنیو څانګې په یوه ټلویزیوني بیان کې وویل هغه کورنۍ چې نشي کولی له ښاره ووځي سپین بیرغونه د پورته کړي چې ځای معلوم شي. د سیمه ییزو شورا مرستیال فلیح العیسوي وویل د ملکیانو لپاره به 3 دالانونه پرانستل شي او هغوی به په 3 کمپونو کې ځای په ځای کړي. هغه پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې له 15,000 زیات ملکیان په فلوجه کې پاتې دي. په دغه د فرات د سیند په غاړه ښار کې له جګړې مخکې شاوخوا 3,000 کسان اوسېدل. د عراق د صدر اعظم ویاند سعد الحدیثي وویل د دغه ښار آزادول به په انبار ولایت کې چې داعش تقریبا په 2014 میلادي کال کې په بشپړه توګه نیولی و د عادي ژوند له بیا جاري کېدو سره مرسته وکړي. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 380 کیلومتره رتبه ښار ګوټی له دې ډلې ونیو. داعش ډله لا هم د موصول ښار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځینو سیمو کنټرول لري.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ترکیې په استانبول کې د بشر پالنې په نړیواله غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي پر دولتونو، مرستندویو ټولنو او نورو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله د میلیونونو بې ځایه شویو کسانو د ستونزو هواري ته سمی او اوږدمهالې حل لارې ولټوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر دولتونو د سوداګرۍ چارو پر مشرانو، مرستندوی ډلو او مرستندویانو غږ وکړ چې تر 2013 کال پورې د هغو خلکو د شمیر د کمولو لپاره ژمنه وکړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او هغه د نیمایي تراکم کړي. هغه په استانبول کې د بشر پالنې سرمشري ته دغه راز په پرانیستونکي وینا کې وویل چې موږ دلته یو چې یو بل ډول راتلونکي جوړ کړو. زه تاسو هڅوم چې ژمنه وکړئ چې تر 2013 کال پورې به د کورنۍ او بې ځایه شو شمیر نیمایي ته راکموي او هم به د کډوالو او بې ځایه شو خلکو لپاره د مسؤلیتونو د مساوي ویشلو پر اساس ښې او اوږدمهاله حل لارې لټوي. د نړۍ د شاوخوا 2 هیوادونو مشران په دغه 2 ورځنۍ سرمشیزه کې چې خبرې به د هغو خلکو اړتیاو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو څرخي چې جګړو او طبیعي پیښو زیانمن کړي راټول شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې هیواد د کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په عادلانه توګه د بار د ویشلو غوښتونکی دی. که د کډوالو دغه بهیر دوام وکړي، که هغه سوریایان، عراقیان یا نور خلک وي، موږ به د دغو خلکو پر مخ چې له بیرلي بمونو تښتېدلي هغوی ته چې جدي ګواښ متوجه دی هېڅکله هم خپل ورونه ونه تړو. زه غواړم چې پر دې مسلې ډېر تاکید وکړم. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د بشري مرستو په برخه کې ډېرې ژمنې شوي خو پروژو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دا لومړی ځل دی چې د ننني عصر د ورځنیو ستونزو د هواري په مقصد د بشر پالنې دا ډول سرمشري جوړیږي. ملګرو ملتونو هغه بشري ستونزې چې نن نړۍ ورسره مخامخ ده له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ناوړه ستونزې بللې دي. د اسایل مخې اټکل کېږي چې په نړۍ کې 125 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې جمله کې شاوخوا 8 میلیونه کورنۍ بې ځایه شوي کسان هم شامل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هیله وښوده چې دغه سرمشیزه به د یو نوي پړاو پیل وي. هغه له ډېرو هیوادونو وغوښتل چې د عاجلو مرستو بار ته اوږه ورکړي. ترکیه په خپله خاوره کې څه باندې 3 میلیون کډوالو ته چې اکثره یې د سوریې د کورنۍ جګړې څخه تښتېدلي ځای ورکړی چې دغه شمېر ته په پام سره په نړۍ کې د کډوالو د کوربتوب له پلوه دا یو لوی هیواد بلل کیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د خبرونه په دوام کې الیاس دایی د هلمند ځانګړی راپور وړاندې کوي. د لړۍ فساد ته ځانګړی ده، خو مخکې تر دې د خبري خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو پر ضد داسې اقدام وکړي لکه څرنګه چې امریکا د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په وړاندې وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د متحده ایالاتونو د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د بشل کېدو خبر تایید کړ او ویل چې د مړینه افغانستان ته د سولې دراوستلو په هڅو کې یو مهمه پیښه وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دوشنبه تهران ته ورسید چې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د چابهار بندر د پراختیا پروژې موافقه لاسلیک دي. د ورستی راپور له مخې دا موافقه لاسلیک شوې ده او جمهوری ریاست وایي تر هغه چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب نه کړی د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو قانوني لارې به بندې وي.
د هلمند استناف څرنوال په عام محضر کې د خلکو ویلیو غونډې ته د 130 کسانو هغه نوملړ خپور کړ چې په اختلاس او دمځکو په غصب کې دوسیه لري.
لکه په هغه کې د فوائد عامې رئیس مونږ ته موضوع راغله او اسناد مونږ سره موجود دي چې یو نیم ځل ذکر وکړي.
څرنوال په دې غونډه کې د خلکو لخوا تود هرکلی سره مخامخ شو. د فساد او غصب په تور د هر تورن تر نامه اخیستلو وروسته د خلکو نارې او چیغې پورته کېدې او د څرنوال د دې کار ستاینه کوله. څرنمل فضل سلطان صاحب د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په دې کسانو کې 25 د ادارو رئیسان، ولسوالان او د ولسوالیو امنیه کمانډان او ځینې نورې د لوړې او کښته رتبې مامورین دي.
زموږ چې څنګه همدا وظیفه ده او هلمند په نام نوی کې د فساد ډیر رول ادا کړی دی په همدې اساس باندې د دې په خاطر چې زموږ دنده ده د ولس غوښتنه ده. موږ د فساد پر ضد مبارزه شروع کړې ده او موږ دا کار لومړی د الله رضا په خاطر دا کار مخې ته وړو چې الله رب العالمین په دې کار راضي کیږي. او دویمه دا ده چې هلمند په امنه په نام نه کې مخکې داسې ډېرې پیښې شوې دي چې تقریبا 50% دغه ناخوالې په هلمند کې د فساد له وجې وي. په همدغه وجه موږ کلکه مبارزه شروع کړې ده او خپله مبارزه کلکه لرو.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند په کچه 25 لوړ پوړي مسولین د غصب او اختلاس په تور څارنوالۍ ته معرفي کیږي. خلق وای د رشوت اخیستونکو په ضد کله کې مبارزه تر ټولو تاسو نو دغه کسانو په ضد هم کوټلې ګامونه پورته سي چې رشوت ورکوي. اداري فساد، کاغذ پراني یا بیوروکراسي او کمزوري اداره کوونکې په عادي ډول حکومتداري لمنځه وړي او نامنوي ته زمينه برابروي. د هلمند ادبي بهیر مشر سید محمد حیرت وای تر غوچ د فساد په ضد مبارزه کې هغه لوړ پوړي کسان محکمې ته راکښ نه سي چې په لوړ کچه اختلاس کلاس لري. خلق د حکومت لخوا د فساد په ضد په پیلسو مبارزه باور نه سي کولای.
عدلی او قضایی ورګانونو کې یو څه تر یو بریده پوری شفافیت رامنځته شوی دی او دا هڅې یو څه ګړندې شوې دي. د خلکو هیلیم یو ډول ژوندۍ شوې دي.
ورسره
نه دام کافی نه دي. باید په هغه اندازه چې څه چې په قانون کې لیکلي دي هغه په درست او صحیح ډول باندې تطبیق شي او تر څو چې په ټولنه کې پر زورور قانون تطبیق نشي کمزوري هیڅ وخت غاړه ودی ته نږدې چې پر هغه قانون تطبیق شي.
د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2014 میلادي کال د راپور لمخې افغانستان په نړۍ کې څلورم فاسد هیواد پیژندل شوی دی، خو په 2015 میلادي کال کې یو نمبر مخته ولاړی او د دې ادارې د کلنی راپور لمخې د دنیا دریم مفسد هیواد اعلان شو. د شفافیت دغه نړیوالې ادارې د فساد د زیاتېدو یو لامل د افغان حکومت لخوا د اداري فساد په ضد د کلکې ارادې نه موجودیت بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د اداري فساد په ضد روانه مبارزه ناکافي بللې ده او د اداري فساد موجودیت یې د شرم وړ بللی دی. که څه هم حکومت په ځینو وزارتونو کې ډیر ژر د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې د پیل خبر ورکړی دی، خو سوال دا دی چې ولې افغان حکومت په خپل یو نیم کال عمر کې ونه سوه کولی د اداري فساد په ضد کوچلي ګامونه واخلي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نوید وطنوال وایي دا چې په دې برخه کې کار نه دی سوی، یو لامل یې پر چوکیو او وزارتونو د حکومت د مشرانو چرې او مصروفیت و. وطنوال ازادي راډیو ټول د نظامي ادارو په چارو کې د فساد او کاغذ پراني موجودیت د عامو خلکو زړه د حکومت څخه مات کړی دی.
یو خو په هلمند کې ناامني، یو بود یې موږ کاچا کولی سو، دویم بود یې اداري فساد کولی سو. اوس تاسې وګورئ په جنګ کې اداري فساد، په مرمۍ کې اداري فساد، په پولیس کې اداري فساد، د دوی په تشکیل کې اداري فساد، دا شی ټول موجود دی. دغه لاملونه دي چې د هلمند جګړه ورځ تر بلې مخ ته ځي، کابو کیږي نه.
که د دولت په ملکي ادارو کې د فساد له امله د هلمند د اکثر اوسیدونکو فزت راغلي دي، نو په دې وروستیو کې د اردو او پولیسو اړوند یو شمېر قراردادونکي هم د پراخه فساد خبرونه ورکول کیږي. ځینې کسان په دې اندي چې په هلمند کې د روان جنگ سره د ځینو کسانو ګټې تړلې دي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو په قراردادونو کې پریمانه پیسې په لاس ورځي. خو د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي د امنیه قمندانۍ اړوند ادارو کې اداري فساد ورک شوی دی. سرجنګ ازادي راډیو ته وویل اوس قراردادونه په مرکز کې کیږي او همدا په قراردادونو کې د فساد د مخنیوي لامل شوی دی.
ټول فساد په قرارداد کې کیده، مخکې له دې نه ډېر دلته د مشرانو لاسونه و چې دا هم یوه نوه د اداري فساد ده. ډېرې مځکې غصب کېدلې چې دا هم د اداري فساد یوه نوه ده. په خلکو بې جایه ظلمونه او تیري او قتلونه و، دا هم اداري فساد ده. دغه ټول چا به خپلو خپلوان راوستل مقررول به دا تر 50 درجې پورې کچه کته راغلي. فساد صرف د پیسو اخیستلو ته نه وایي، فساد 102 ناوې لري چې ما خپله د فساد په اړوند یو څه لیکلي دي او هغه څو ناوې لري. دغه ده چې یو زه راځمه دلته او له ځان سره قوم خیک راولم، دغه هم اداري فساد ده.
په دولتي ادارو کې په خاص ډول عدلي برخه کې پراخه فساد خلک اړ کړل چې د وسلوالو محکمو ته مراجعه وکړي. سره له دې چې وسلوال طالبان معلوم قضایي ځای او سیستم نه لري، خو اوس هم په دولتي ادارو کې د موجود اداري فساد او کاغذ پرانۍ له امله ګڼ شمېر خلک وسلوالو ته مراجعه کوي او خپلې دعوې د هغو محکمو ته وړاندې کوي. د لشکرګاه ښاري اوسېدونکي چې د حکومت په قضایي او عدلي ادارو کې د موجود فساد له ویرې شپږ میاشتې وړاندې د طالبانو محکمې ته مراجعه کړې ده، وایي د یخې د فابریکې پر سر یې دعوه د مدعي علیه سره په مشوره نوزاد ته یوړه او د هغه ځای یې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړه چې تر یوې میاشتې ځنډ وروسته د برات واخیستی او دعوه یې هم په پوره عدالت وګټله. هغه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که یې د حکومت محکمې ته مراجعه کړې وای باید یې د یوې فابریکې قیمت په رشوت کې ورکړی وای.
ما چې د خلکو سرګردانۍ ته وکتله نو زه مجبور شوم، ما چې د خپل سیال سره دعوه وه هغه بیرته راوګرځوم. هغه ته مې زارۍ وکړه، هغه مې دې ته راجعه کړه چې باید طالبانو محکمې ته ولاړ شم. زه ولاړم نوزاد ته، هلته مو طالبانو د مشرانو سره خبرې وکړې، هغه واصلم کوچ ته. یو میاشت تېره شوله په دې مابینس کې کور ته مې پلار راغلم، بل پله چې ورلم دعوه خلاص شوې او د یخې پاپریکه مو وګټله. اوس که محکمې ته ولاړ شي د یخې د پاپریکې یو قیمت به په رشوت ترکوي، نو حکومت باید مشکل حل کړي، د فساد مخه باید ونیسي تر څو به کوټې ته زغلو.
تېر لمریز کال افغان ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو پر یو محبس ځانګړي عملیات وکړل او په لسګونو هغه ملکي کسان راخوشي کړل چې د وسلوالو په محکمو کې حقوقي او جنایي دوسیې درلودې. په دې محبس کې د افغان ځواکونو یو شمېر هغه سرتېرو هم زندانی ول چې د وسلوالو سره د مخامخ جګړو پر مهال اسیر شوي ول. د معلوماتو له مخې یادو زندانیانو په خپله خوښه دوسیې طالبانو ته وړې وې. د شفافیت د نړیوالې ادارې د 2015 کال راپور ښیي چې افغانستان د 16 نمرو څخه د 11 نمرو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 118 هیوادونو په کتار کې تر سومالیا او شمالي کوریا وروسته 116 ځای لري. د هلمند والي حیات الله حیات هم د اولس او حکومت ترمنځ د رامنځته شوې فاصلې او ناامنیو یو لامل اداري فساد بولي. ښاغلی آیات، ازادي راډیو ټول په هلمند کې د مځکو د غصب تر څنګ د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې هوډ لري، او تر دې دمه د رئیسانو او دولتي مسؤلینو د دوسیو د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده چې په بېلابېلو وختونو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
یوه بیرونی سوله ده چې د هغه چا سره چې مصالح د موږ مقابل کې جنګیږي هغو سره سوله باید وشي، او یوه سوله موږ داخل کې ضرورت لرو. هغه په څه معنا چې موږ د فساد، د ځمکو د غصب او د نورو اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کې باید سوله وکړو او هغه له منځه ویشو.
کله یوې خوا د هلمند ډیرو اوسیدونکو د نامنویو څخه رنځوړي او رنګونه یې پر ځای نه دي، له بلې خوا په حکومتي ادارو کې د فساد له امله په حکومت بې باور شوي دي. دا له معلومه نه ده چې هر کال څومره وګړي څومره پیسې د رشوت او اختلاس